سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم پیل په خبرونو کو روسل هغه چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې د هیواد به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور پر بنسټ روسي یو سلو 15000 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. د پاکستان په بلوچستان یالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ویلي په دې رسیدو کې ټول ټال څه باندې 18000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي. په دغه هیواد کې د بیا ستنه افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان له خوا ټاکل شوی ضرب الاجل لپارون پای ته رسیدلې او دا مهال پاکستاني چارواکو په بیلابیلو خرونو کې د هغو افغان نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په وینای د استوګنی اسناد نه لري. ولیکي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم سرول کیږي، یعنی ولیکي چې د پاکستان کې د استوګنی قانوني اسناد لري. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلن په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجباري نیستلو اصولو ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په دویمه په واشنگټن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان گاونډیان په کلکه اڅو هغه افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي.
یو امریکایي چارواکی د سشنبې په ورځ وویل چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوال ولېږدوي. یو شمېر پاکستاني چارواکو چې د خپلو نومونو له څرګندولو ډډه کوله د دې خبر پخلی کړی دی او ویلي دي چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغه افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو د غلط نیمګړی دی. په دغه هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد. ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1 میلیون او 200000 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې دې جملې څخه څه باندې 200000 د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. ملګری ملتونه وایي دا 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې وسلاتي وش خبريالانو او رسنیو کارکونکو وژل شوې دي. دا ملګری ملتونه په خبره د دې خبريالانو په وژنه کې اوازې لسو څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوې دي. نن د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د افغانستان د خبريالانو مرکز هم ویلي و چې په افغانستان کې د خبريالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي. له دې سره هم هماهاله د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی پیو اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې دا څه باندې 1015 خبريالانو د رسنیو کارکونکو د وژنې قضیې ثبت شوې دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په پرروان کال کې هڅه وکړي چې پر بیټونه نه کې د غړیتوب لپاره خپل مذاکرات ته دوام ورکړي. دیمتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبريالانو ته ویلي اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانين تصویب کړي. پر اوکراین د روسیې له ارغال څورې وروسته د هیواد پر بیټونه نه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونه مول شو. خبرونه مو واوریدل وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. وړاندې به راسره واوري چې په افغانستان کې او هغه افغان کډوال چې له افغانستانه بیرته له پاکستان بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي په څه وضعیت کې دي.
اتلس کالم تیر سلو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را بار توګه دار څم پات سلو په دوه لاس راغلی یو شی درو نه میر درو نه شی درو د پاکستانی ګاډي تر د کندهار کرای کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړی دي.
هم ترنګه په دې اړه به هم را سره واورې چې پاکستان ولې دغه پریکړه کړې ده او د چا پریکړه ده.
دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تضمین کړي هغه پړه په افغان کډوالو واچوي.
په دې اړه وړاندې سره نور جزئیات هم واورئ. دا به هم سره واورئ چې له پاکستان د افغان کډوالو د شړلو په لړۍ کې یو شمېر نړیوالو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې سازمانونو اندېښنې او همدارنګه په کنړ او په سویلي کندهار کې ده چې څومره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوي دي. وروستي جزئیات به درسره شریکړو که چیرته وخت پات شو. د نړۍ مسایل ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا هم غواړم.
نردې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه پیل به په دې وکړو چې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د موضوع ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې پاکستان په یو دم افغان کډوال له هېواده راباسي. د چې کوم سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې ده په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان له بیلابیلو سیمو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، ځینې مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې دا کډوال د افغانستان دننه د استوګنې لپاره داسې ځایونه نه لري چې ورشي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې نن په یوه ګډه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د هغو افغان کډوالو شمیر په چټکۍ سره په ډیرېدو دی چې له پاکستان څخه افغانستان ته اوړي، چې په وینا یې اوس د ورځې له 9000 تر 10000 دا کډوال افغانستان ته ستنېږي. یادو سازمانونو هم دا شان ویلي په داسې حال کې چې ژمی هم نږدې دی، د دې کډوالو د خوندیتوب او په ټولنه کې د ادغام په اړه اندېښنې لري. د سازمانونو پر دې خبره له ټینګار سره چې افغانستان ته د دغو کډوالو د ستنېدو بهیر کړکېچن دی، له نړیوالو مرستندویانو غوښتي چې د کډوالو اړتیاو ته د رسېدو او د یوه ناورین د مخنیوي لپاره خپلې مرستې وکړي. د ناروې او ډنمارک د کډوالو شوراګانو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو همغږ کړی چې کډوالو ته دې تر هغو پناه ورکړي چې په خپل هیواد کې شرایط خوندي او باثباته شي او دوی په خپله خوښه وطن ته ستانه شي. په ورته وخت کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي کډوال هم وایي کله یوې خوا اوس په پاکستان کې غیر قانوني کډوالو ته په اوسېدو ګڼې ستونزې جوړېږي، ورسره افغانستان ته په راتګ هم له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي. عبیدالله چې نن د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی، ازادي راډیو ته یې په دې اړه ویل.
پاټک کې 5000 روپۍ رانال ته واغستې، نه خوشی کول مې مونږ ته جیل ته بوزو او نیمه شپه هم کډه رابار کړه رالو لوار کې ته لوار کې کوم چې ټوکن ته کوم 2-3 ګنټې تیرې کړې پوه شوې. او انتظار مو وستو، انتظار نه بعد چې په ډېر مشکلات باندې تورخم ته چې راورسېدو.
هجرت الله چې دوه ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راوختی هم د ورته ستونزې په اړه شکایت کوي.
مونږ چې رااله لکه بارډر کې ډېر زیاته سختي، مونږ چې راوتلو د سیا غنا چې لس دولس کسان او مونږ چې راوتلو ډېر سینډي ډېر دلته ولګېدل او بیا چې راوختلو کوم شخري هغه وګتې مته ولګېدل تر سورانه واغستل او بیا شخري بارډر څنګه رالو غنا هلته بیا فوجیان نه را پرې غوستلو نو هغه بیا پیسې غوښتلې نو هلته چې دې 8000 روپۍ ما ډکېکلې او بیا
په پاکستان کې د افغانستان سفارت هم چې طالبان اداره کوي د افغان کډوالو ستونزې تاییدوي. یاد سفارت په یوه اعلامیه کې چې پرون وخت خبره کړې شکایت کړی چې په تورخم او چمن کې د کډوالو د ستنېدو لپاره اسانتیاوې محدودې دي او د خلکو او موټرو سختې او اوږدې تلاشي د کډوالو د ثبت لپاره کم پرسونل، کمزوري سیستم او ځینو نورو مسایلو کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د کډوالو په ځانګړې توګه د سوداګرو د توکو او پیسو د لیږد لپاره څرګنده کړنلاره نشته او تر څنګ یې ځینې مافیایي کړۍ هم افغان کډوال ځوروي او پیسې ترې اخلي. سفارت همداشان ادا کړی چې پاکستانی پولیس په مختلفو بهانو قانوني کډوال هم نیسي، اسناد یې څیرې کوي، بانکي حسابونه یې بلاک شوي او د کورونو څښتنانو ته امر شوی چې سند لرونکو افغانانو ته هم کورونه په کرایه ورنه کړي. د افغانستان سفارت ګواښ کړی چې دا ډول کړنې به د دواړو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي او غوښتنه یې کړې ده چې د کډوالو له جبري ایستلو څخه لاس واخیستل شي او هغوی ته د اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه لاړ شي. له پاکستانه د غیر قانوني کډوالو د ایستلو اجباري لړۍ چې پرون پیل شوه، د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د چهارشنبې په ورځ 1300 افغانان چې سل زندانیان هم پکې وو د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3مه ټولو غیر قانوني کډوالو ته وخت ورکړی وو چې د یادې میاشتې تر پایه له پاکستان څخه ووځي، کنه دوی به یې په زور وباسي. سره له دې چې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي چې په خپلې یادې پرېکړې بیا کتنه وکړي، خو پاکستاني چارواکو ویلي دي چې په خپلې پرېکړې ولاړ دي او په دې اړه جوړجاړی نه کوي.
و مورید چې له پاکستان د افغان کډوال د ایستلو په اړه باندې ځینې نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې وي. اوس هم ورزو د پاکستاني چارواکو هغه څرګندونې اورو چې دوی د افغان کډوالو د ایستلو په اړه باندې په دې وروستیو کې کړې دي.
د پاکستان د وروستي اقدام په اړه چې ولې او د کومې موخې لپاره یې د لسیزو کلونو قربتوب وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړل، بیلابیل نظریات موجود دي. د افغانستان او پاکستان یو شمیر پخوانی چارواکي او دغه شان سیاسي کارپوهان د پاکستان دغه کړنه د نړیوالې ټولنې په ګټه او د دغه هیواد د امنیت په تامین کې د پاکستان د حکومت د ناکامیو د پټولو لپاره د پاکستان د فشارونو پایله بولي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پوخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه زردشت شمس وایي چې دا د پاکستان د سرپرست حکومت پوځي پریکړه نه بلکې سیاسي پریکړه ده. هغه آزادی رادیو ته وویل
اوس مهال موږ ګورو چې په پاکستان کې نظامیان یا نظامی اسټابلیشمنت مکمل حاکم شوی دی. نو دوی غواړي چې کمن امنیتي ډګر کې چې دوی کم ناکامۍ سره مخ دي او دوی نشي کولای په خپل هیواد کې امنیت تامین کړي، هغه پړه په افغان کډوالو ور واچوي او دوی خپل ولستم په دې برخه کې اطمینان ورکړی دی او حتی دوی قانع کړي دي چې دغه نامنی چې دی کې د افغان مهاجرینو رول دی.
نوموړی ادعا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان له نړۍ سره د سوداګرۍ لپاره ډیر څه نه لري او د پاکستان رول ډیر کمزوری دی. د پاکستان په پېښور کې د افغانستان پخوانی قونسل حامد جلیلی وایي چې پاکستان غواړي د افغانانو په زور ایستلو سره د نړیوال ټولنې پام ځان ته راواړوي.
نړیوالو پام غواړي ځان ته راوګرځي، ځکه چې پاکستان مخکې هم په دغه اړوند باندې ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او راتلونکي کې هم غواړي چې دا وشي. ډېر کم ټایپ ټیبل مهاجرین ته ورکړي چې افغانستان ته راشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون پخوانی مشر او د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک وایي چې پاکستان هیڅ قانون ته پابند نه دی او یوازې غواړي چې د زور له لارې پر کډوالو فشار راولي. نوموړي ازادي رادیو ته زیاته کړه
پاکستان حکومت غواړي چې افغانانو باندې دا خبره په زور ومني چې دوی به د پاکستان فیصلې مني. په دې کې دوی دې ته تیار نه دي چې یعنی بین الاقوامي قانون د باجرو یا انساني قانون یا ګوندګیری یا اسلامي رشتې یا نورې خبرې په منځ کې راولي. دوی په افغانانو باندې خپل واک او زور زبادول غواړي.
د پاکستان سرپرست حکومت د دې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د غیر قانوني کډوالو لپاره د یوې میاشتې ضرب الاجل له پای ته رسیدو وروسته د میلیونونو افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د پاکستان سرپرست حکومت په رسمي توګه د دغه کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر پیل کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي په ټول پاکستان کې یې د ناقانونه کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ پیل کړې ده. که څه هم د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ناقانونه افغان کډوالو شمیر تر 1.1 میلیونو ډیر اعلان کړی وو، خو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال پراته دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د یادو کډوالو ډله ییز اخراج به د پاکستان عامه هوساینې ته لار پرانیزي او پاکستان به نور هم خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو او د نړۍ هیوادونو په وار وار په پاکستان غږ وکړ چې د کډوالو د ایستلو په پریکړه دې له سره غور وکړي، خو له ټولو غبرګونونو او غوښتنو سره سره د دغه هیواد د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې دوی به په دې برخه کې هیڅ ډول جوړجاړی ونه کړي.
و موریدل چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ایستلو او همدارنګ د چي موقتی مرکز ورته جوړ کړی دی د دوی سرګندونې مو اوریدل. له پاکستان څخه د سپین بولدک لاري راستنه شوی افغان کډوالو وای ټول شتمنی هلته پاتې شوی او دوی خلیل اسراغلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک لسوالی د کډوالو امیرات په ودانی کې د راغلو کډوالو غنه غنه راغلی کټوال وای له پاکستانه تش لاسونه راشدل سوي، شتمنی د کاروبار وسایل او د کور قیمتي توکي هم تر اخستل سوي دي. دوی اوس ان د کور د پخلنځي لوشي هم نه لري.
مانو محمد جمعه اتل اسکارم کی سولو په ماشان کې اعلان وکړ په شپه کې را باسو ګرد هر څه پاتې سولو په دوه لاس راغلی یو شی د نور نه مینه نور نه شی درو د پاکستانی ګاډي د تر د کندهار کرا کړ د 1,50,000 روپۍ ورکړي دي. اوس موږ ته خالي کوم چیرې واله او چیرې کښینو چیرې ولا څه زنانې د ورور مې نه جوړه مې چنيان دي مرسته در اصل وسی له مرسته دی خمر اکی یو نور شان راکی خورکې مو وات ولا یو شی براوړی نوم یو شی ستا
زمانو مرزا عالم دی د مزار ولایت ما د 25 کالم دوری تیر کړی دی. کاروبار هم بزاد بازارو کار لګوي په یو اتوار بازار د جمعه بازار په دا بازارو کې کپړی او د لوشي د شی مې خرڅول هغه په لایلار سپاتی دغه هم زاپ کله په کور کې څه مال درخته شهر زر پراتو هغه د پولیس موبایل ته واچول هموشته ول ورزيد پسند ټیکټ کوسی ولا د بل سن راخیستي بس 25 روپۍ تر دغه زی پوری موږ را رسولي.
په دغه کډوالو کې ډیری داسې کورنۍ هم ستا چې حتی د یوې شپې ډوډۍ پیدا کول وس نه لري او نه هم په هیواد کې کومه شتمني لري. دغه افغان کډوال وایي له زیاتو کلونو راهیسې په پاکستان کې خواري کړې او څه شتمني چې لاسته راوړې هغه ټوله ترې ګرځول سوې ده. دوی د طالبانو پر حکومت او مرستندوی بنسټونو غږ کوي تر څو د دوی اساسي غم وخوري.
شیان میان هم ټول هلته داسې سره پاته سو ټیم نه و له موږ ته دوه ورځې ټیم راکړی اوسې دوه ورځې کې نو هغه شی نه خرڅېدل چې څه خرڅېدو هغه هم په نیمه بیه ورکړه نور همداسې پرېښی ده نور را ووتو سری په همدلته ځان راورسوو ا د ځان کالم را رسولی دي.
ما هلته څلوېښت کاله تیر کړو پاکستان کې هلته ډېرې خواري ډېره دغه پرالی او اوس ما زمینداری و دغه ټولې دغه پاتې شمه ډېره راویست خو پیسو ته ضرورت لرو د وړو ته لرو نورو شیانو ته لرو.
په سپین بولدکی د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیریت د سب مدیر عبداللطیف حاکمی وایي په تیرو دوو ورځو کې د راستنه سوو کډوالو شمیر تر لزو راوړي.
نو په تیرو دوو ورځو کې چې نسبتا نو په خوا ته حالات ډېر استراري سوي دي او د کډوالو ډیروالی راغلی دی قدر ته وایي چې لس چند اضافه سوي دي. نو د وړ مرزه کې 1510 کورنۍ راغلي دي چې 3600 نفر کیږي او په پرون مرزه کې 200 کورنۍ راغلي دي چې 3500 نفر کیږي. نو ګراف معلوم نه دی کېدای سي نور هم لوړ سي حالات پر یو ځای نه دي ولر حالات استراري دي نو کېدای سي نور هم اضافه سي. نو پیلان د هر مهاجر سره پر کورنۍ باندې هغه 1000 افغاني او بیا 2 نفر چې هر ولایت ته ځي دغه ولایت کرایه ورکړي.
افغانستان ته د تازه راستنوسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او مرستندوی بنسټونو په موقت ډول د څو شپو تیرولو امکانات برابر کړي هغه څه چې د دوی دایمي درد نسی دوا کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
نن د نوومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې لاره رسیدو سره هم مهاله د خبريالانو یو شمیر ملاتړي بنسټونه او رسنۍ د طالبانو په واکمنۍ کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو ادعا کوي. د یو شمیر وژل شوو خبريالانو کورنۍ هم شکایت لري چې د خبريالانو د وژنو قضیه نه څرګندل کیږي. په دې راپور کې له ځینو خبريالانو سره امریکایي شوې دي چې د طالبانو د حکومت لخوا بندیان او شکنجه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نوومبر 2 د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د مافیات د ختمولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبريالانو د مرکز پر رسمي ویپاڼه کې د ثبت شویو شمیرو له مخې ل 1400 کال څخه تر 14 پورې په افغانستان کې 123 خبريالان وژل شوي دي. د مرکز د هر وژل شوي خبريال جزئیات د وژل کېدو ځای او لامل لیکلای چې ډیری دغه خبریالان د ناپیژند کسانو لخوا د انتحاري حملو او د چاودنو او یا هم افغانستان کې د جګړې پر مهال وژل شوي دي. په دغو وژل شویو خبریالانو کې د ازادي رادیو څلور خبریالان هم شامل دي چې بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. د 1999 کال د ثور میاشت کې د کابل ښار په ششدرک سیمه کې د ازادي رادیو درې خبریالان عباد الله حنانزی، سباون کاکړ او فرشته محرم دورانی په یو برید کې ووژل شول. د ازادي رادیو یو بل خبریال الیاس دایی په 2003 کال کې د نوموړي په موټر کې د ځای پر ځای شوی ماین د چاودنې له امله ووژل شو او ورور یې ټپي شو. د افغانستان د خبريالانو د مرکز دی وی پانی د معلوماتو پر بنسټ د دغه شمیر خبريالانو په وژلو کې پر نامعلومو وسلوالو سربیره طالبان او داعش ډله هم لاس لري. د افغانستان د خبريالانو د مرکز په وی پانه کې د وژل شویو خبريالانو د معلوماتو د برخې په ورستۍ برخه کې ادعا شوی چې د دغو خبريالانو وژونکو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه عاملین این رویداد ها
لبد مرغه په دیر حکومت او حسنی حکومت کې د دغه پیښو عاملین د دریو قضایي ارګانونو لخوا نه دي محاکمه شوی او د هغو معلوماتو له مخې چې موږ ترلاسه کړي د دغه پیښو ډیری عاملین هم د طالبانو او هم داعش له ډلې وو. اوس مهال چې دا ډله په افغانستان کې حاکمه ده او د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې کم شوی نه دی بلکې زیات شوی دی.
د 2013 کال د اپریل په میاشت کې په کابل ښار کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو خبريالانو له ډلې څخه د سلیم تلاش ورور سمیم تلاش ازادي رادیو ته وویل چې د ورور د وژنې د قضیې د څېړلو لپاره یې چا غږ نه دی اوریدلی. نوموړي دغه شان ازادي رادیو ته زیاته کړه
مخکې له دې چې شهید شي زما ورور ماته پیغام راکړ چې د چا لخوا غوښل شوی. زه نه پوهیږم، هغه یوازې ماته داسې پیغام راکړ. ما ورته وویل چې وروره پام وکړه، وضعیت لږ خراب دی. او همداسې وشول، څه موده وروسته چاودنه وشوه، بیا یې هیچا دوسیه ونه څیړله. زه هم خپله څو دروازو ته ولاړم، د حکومت دروازه مې وټکوله، غږ مې پورته کړ، خو هیچا هم غږوانه ورید.
په دغه برید کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په ګډون نه خبریالان او دوه فلم اخیستونکي ووژل شول. خو د پخواني جمهوري نظام د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي د جمهوري نظام له نسکورې دو مخ کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغو نهو خبریالانو د وژنې په تړاو 15 کسان نیول شوي، چې درې په اعدام محکوم شوي دي، نور دوه تنه هر یو په لس او څوارلس کاله بند محکوم شوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال تر 60 سلنې زیات شوی دی.
خلیفه پلاستیکي البته بسر مکه شیدن و دا مره دغه خفق کدن به خریته چندین بار کار انجام دادن.
د تخارستان رادیو پخوانی سرپرست او خبریال زبی الله نوری و چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوی و. نو موري وای چې د 2023 کال د سپتمبر په 9مه په تخار کې ل 40 تر 45 طالبانو د کور معاصره کړ. د په خبره شکنجه یې کړ او لزان سره یې وړ. زبی الله نوری ازادي رادیو ته وویل چې نو موري ل دریش په ورځو وروسته د خپلې سیمې د مشرانو په جرګه خوش شو. هغه ادعا کوي چې طالبانو ورته د شکنجه پر مهال د برېښنا شاټونه ورکړي دي.
یو طالب اومد دغه وو موی بسرم بوته هم بو وای چیرې بسر واشه.
یو طالب تور وختان او ډیر ډارون کې مختر لود، هغه زما په سر تور خولای کې خدا زما سترګې پټې شوې. هغه زپورته کوټې ته بوتم، هلته و کوټه و چې د طالبانو نور غړي هم کیو. په کوټه کې څو کسانو سترګو می څونه لیدل، لګرو یې شور جوړا و. هماغه پلاستیکي بوجي په سر راکې خدا او ډیر وحشتي ورته ګامونه پورته.
په سر یو کلو خریدې بازم خریدې پر سکر سره مې دواره کش کړم. دغه بسر به غلط وحشتناک چندین بار مراحل انجام دادن.
یو بل خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نو غوښتل انوم یې په راپور کې واغستل شي، هم ازادي رادیو ته وویل چې د کابل زنبق څلور لارې څخه د خزو د ولاریون د پوښښ پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی وو، او له یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو خبریالانو سره د رجال برجسته لسم ریاست ته وړل شوی وو.
یکی از افرادشان آمد و اونجا گفتن که شما چرا این کار میکنید.
د دوی یو کس راغی او ویل چې ولې دا کار کوي، ولې مظاهره کوي، ولې رسنۍ پوخه خور کوي، باید دا کار و نه کړي. په دې شلو کلونو کې مشاهدان ورکړي، کونډې لرو او کڅوک مو مخې ته ودرېږي، موږ به یې ووژو. که هغه یو عادي کس وي، ملکي وي، سرتیری وي او یا هم خبریال،
هر کسی که جلوی روی ما استاد شوه ما گردنش هم میزنیم. ولو که هر کی باشد، چی افراد عام باشد، چی ملکی باشد، چی نظامی باشد، چی خبرنگار باشد.
افغانستان له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره هم وایي چې په تیر او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو کمیسیون هم د دغو قضیو په څیړلو او حل کې اغیزمن نه دي. د دې ادارې مشر ظریف کریمی هم د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پراخېدو ادعا کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما در گذشته هم
موږ په تیرو وختونو کې نیوکې کولی چې د تاوتریخوالي قضیې په سمه توګه نه څیړل کیږي. نه اړوند کمیسیونونه او نه اړوند بنسټونه دقیقه څیړنه نه کوي، نه د رسنیو او حکومت ګډه کمیټه او نه هم په کورنیو چارو وزارت کې شته کمیسیون او نه هم نور کمیسیونونه. د اطلاعات او کلتور په وزارت کې د سرغړونو او رسنیزو شکایتونو د څیړلو کمیسیون اغیزمن کار نه دی کړی او موږ دا مهال د یاد کمیسیون اغیزمنتوب نه وینو.
ظریف کریمی د غشان زیاته کړه چې د روان کال لپاره تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي سل پیښې ثبت شوې دي، او په خبره یې د پخوا په پرتلا د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي کې د طالبانو د حکومت استخباراتي او پوځي ځواکونه تر ټولو زیات مسؤل دي. د نوی دفتر شمیرې هم ښیي چې طالبانو په 2023 کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 132 پیښې سرته رسولي او په افغانستان کې د دوی د بیا واکمنۍ په لومړي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 144 پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دغه راپور کې د شویو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د 401 کال د ثور سلواغې په 9 یې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې د رسنیو پر وړاندې د سرغړونې کمیسون فعال شوی دی او له دې وروسته به د خبریالانو او رسنیو ستونزې حل شي. مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه کمیسون هم له تیر قانون څخه کار اخلي، پر ځینو طرزالعملونو کار روان دی او په خبره یې ځینې شیان بند نه وي. نوموړي دغه شان مخکې ادعا کړې چې هیڅ خبریال یې د خبریالۍ د کار په تور نه دی نیولی. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2023 کال کې د نومبر 3 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. دا ورځ د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په غبرګون ونومول شوه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اوس به هم ورشو د دې خبري خبرونه په دې برخه کې به ستاسي پیغامونه واورو. البته دا پیغامونه هغه کسان را لګل دي چې دوی اوس مهال یا په پاکستان کې دي او یا هم هغه کډوال دي چې له پاکستانه په زور ایستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
زه کاملا يم له جنوبي پښتونخوا کوټنه. د دې ماجور په کړیا د افغانانو په کړ چې کوم ظلم روان د پاکستان کې په کوم ظلم یې کوم باندې یو ته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړی دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دل دراغلی ځوانان شپږم ټولګي پورې می سکولونه خلاص کړی دي. دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو رحم نه پر کوي، تاسو ته خو ته دوی مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي. نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سه هیله کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دوی ته اسانتیا برابره کړي. دا د پاکستان سره دا هیله چې ظلم نه کوي، لږ د نرمۍ سره کار واخلي او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله پامان.
سلام علیکم رو رشه جوړ په خیر خیرات جوړ او خیر خیرات شب خیره ور ډېر بخښل دي. ډېر تکلیف ما ورورکه تقریبا ما دربه در سمه خوږ مو کړی دی په دې دغه کې افغانستان کې ورونه مې کړل دي. زه اوس سمه درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړی دی. څوار لس کزلان په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډوري کار دغه ډوري را تکشلی وې په دا کې به پرېستلی وو. نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دایره کولې. نو خواري مو کښلې دي، تکلیفونه مو کښلې دي. اوس دلته دی سبا یک تاریخ دی، کابل سبا دی. هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړیم. موږ وکوڅه موږ پاتې شي تو خو مو یو ناره واوره غږ مو واوره درې چاپر خو مو غږ ورسوه. ما هدي سبا نه بل سبا یک تاریخ دی مژاړي. هلته زما ژوند په خطر کې دی. هلته زه نسم اوښتی زه وکړم څه. زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړیم ریړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم. ابل ګس چې ګیر کم داره کمې وویلو زما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکړم څه. نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دي واوري. اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې زموږ ژغ درې چا پرې ورس.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
دوی مینیمای تر اورسیدو په دې برخه کې درته ازادي اوریدونکو پروګرام لرو خدای هغه.